السلام علیکم وخت افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفي الله ستانه اگزام تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په دغه خبري مخامنۍ مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې د شاوخوا دولسو هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربتوب کړه او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو دغه لوی درستیزانو خبرې وکړلې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغانستان د ځواکونو پیاوړي کول دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت رابلل شوې. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانګیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې په وړاندې د ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه دغه ډلې د سخت دریزو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت رابلل شوې او پکې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري آزاد ریډو ته وویل، که څه هم د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید بجوا د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بلنه په دې غونډه کې ګډون کړی، خو تر څنګ به نوموړی له افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلي وزیري هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي.
پاکستان ما په عقیده باندې او بالاخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم په دې غونډه کې چې نن یې وروستۍ ده ګډون کړی دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ لخوا په کابل کې دغه غونډه وروسته له هغې کیږي چې د ناتو یو جګپوړي قمندان څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغې قمندانۍ په عراق او سوریه کې د داعش له ځپنې وروسته افغانستان د هوایي حملو پر اصلي محور بدل کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې ډېر اورېدونکي او مینهوال لري.
راډیو راوړل شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اورېدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک بیا هم له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې آزادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته، د جرمنی د دهکده سولف د ټولنې په مرسته جرمنی ته استول کیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 50 یو ورځنیو یا 50 اوورو لوبو د لړۍ درېمه لوبه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 145 منډې کړې وې چې د افغانستان لپاره 155 منډو هدف ټاکلی دی. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکینۍ لوبې مساوي شوې وې، خو د همدې لړۍ دوه شل اوریزې لوبې دواړه افغانستان ګټلې وې. د همدې افغانستان د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانګیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. میرمن جهانګیر د زړه د سکتې له امله د 68 کلنۍ په عمر د تېرې یکشنبې په ورځ مړه شوه. د لاهور ښار د قذافي په سټډیوم کې د میرمن جهانګیر د جنازې په مراسمو کې د هغې د کورنۍ د غړو، ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو، روڼ اندو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. جهانګیر چې په پاکستان کې د دننه او نړیواله سطح د بشري حقونو یوه مخکښه څېره ګڼل کېده، د 1980 کلونو په موده کې د بشري حقونو په برخه کې د خپلو هڅو په خاطر زنداني شوی هم و. له هغې دوړ لوڼې او یو زمن پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د سخت دریځو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې د دغې ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسېدل دا معنا نه لري چې په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسېدلی یو. دیو بل خبر لمخی یو رقی چارواکی وای چه د اسلامی دولت دلی داعش مشر ابو بکر البغدادی تر اوس ژوندی دی او نوموړی وروسته له هغې چې په هوایي برید کې ټپي شوی و په سوریه کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کیږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو 9 کلن رحمت عقلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي و د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې یوه باړوونکې بیړۍ له 2 ورځو ځنډ وروسته د نړیوالې فضایي هډې پر لور وتوغول شو. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 ټنه خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته د ځمکې مدار ته داخله شو. ټاکل شوې دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ له نړیوالې فضایي هډې سره ونښلي. په دې فضایي هډه کې په اوس وخت کې 6 فضانوردان، 3 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپانی اوسي.
لنوری اسنوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. د په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په شمول د شاوخوا 2 اساسي هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه دی چې د مخدره موادو د مبارزې او تروریزم سره د مبارزې پروګرامونه د بحث اجنډا جوړوي.
2 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې 2 مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
اخوانن په بروکسل کې هم غونډه شوې ده. د ناتو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې له تروریزم سره د غوره مبارزې په خاطر تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan
have وی د افغانستان څخه د کلونو تجربه دا خودلې ده چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول له تروریزم سره په مبارزه کې تر ټولو ښه لار ده. اخو د سولې عالی شورا یو چارواکی وایي د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا د سولې د مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دي.
ریاست امنیت ملي شورا یا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دنني د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د پروګرام په اول مطلب کې وره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نن د شاوخوا 2 آسیایي هیوادونو چې پاکستان هم پکې شامل دی د پوز لوی درستیزان کابل ته راغلي دي او له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې خبرې کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجو د امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې د دې غونډې لپاره رابلل شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په یادې مهمې امنیتي غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یادې امنیتي ناستې د بحث هم د ټکی دی.
غونډه د سینکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا 12 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې 2 مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د تروریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې لوري په کابل کې را بلل شوې غونډه د دوشنبه پر سپیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندې یو مسؤل جیمز هاکر په پینټاګون کې د یو ټلیفوني کانفرنس پر مهال ویلي چې له دې وروسته افغانستان د امریکا د مرکزی قومندې لپاره مهم او د پام وړ دی. د ښاغلي هاکر په خبره افغانستان ته دغه توجه له هغې وروسته کېږي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی دریسیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دي، خو د پاکستان د پوځ لوی دریسیز د سه شنبې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د پوځ لوی دریسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کبله یادې خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم الکوزی بیا په کابل کې د لوی دریسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډې تم دونې امیدواره نه یم لکه دوی چې اوس ولست او خلکو ته او دولت ته وعدې ورکوي چې دا به د افغانستان په ګټه وي او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبود لپاره به په خیر وي.
د ښاغلي الکوزي په خبره کې څه هم نړیوالو او په خاصه توګه د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې مخته نه بلکې دوامداره وي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو کابل.
و موریدل چې کابل نن د آسیا د یو شمېر هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه و چې له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د روان کمپاین په اړه باندې خبرې وکړه. دا د دوه ورځني کانفرنس وروستۍ ورځ وه. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د امریکا د عمومي قوماندانۍ په بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه هم برخه اخیستې وه. اخوا په ناټو کې نن د افغانستان په اړه غونډه شوې ده. ناټو د امریکا سفیر کې بیلی هچنسن ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریې سخت دریځ ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. ملالی بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سې شنبه په ورځ په ناټو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو تیر ایستونکو فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی وویل
Next step is for Pakistan to work with
داوی د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړه توګه زموږ خواته سي، د ناټو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونۍ مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یوه لوی ځواک بدل سي، له ناټو سره کار وکړي تر څو طالبان له خپلو تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یوه موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډی هیواد وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وکړي. شاغل ستولتنبرګ وویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمیر یې په افغانستان کې سش کال 1400 ته ورسیږي.
Years of experience from Afghanistan have fought
دای وای په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربه مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه 28 متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپلو ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سش کال په افغانستان کې 14,000 پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال 10,000 و. لبلې خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په کویت کې د همدې ائتلاف غړي هیوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنګي عملیاتو پای ته رسېدل په دې معنی نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. د ویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخې ځمکې له لاسه ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هیوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز ویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي په خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځ افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره زیات کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیر د سه شنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته وویل روان کال د جدید میاشتې راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې ترسره شوې. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوال مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حمله تر سره کوي. دغه وزارت وی دولت وزیری د سه شنبه په ورځ کابل کې یو خبری غونډې ته وویل په دې وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو داعش پر ضد 416 اتیا هوایی حمله تر سره شوې دي. ښاغلی وزیری زیاتوي په دغه عملیاتو کې 425 داعش وسلوال، څلوېخ طالب قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمېر مخالفین وژل شوې دي.
سابق ما میتانستیم کې دوی لا سه ضربه هوایی را اجرا کړي، حتی الا پنځه ضربه هوایی را، مګر فعلا
دوی وایي تر کې مونږ یوازې دوه یا پنځه هوایی ضربې په ورځ کې تر سره کولې. اوس کولای شو چې له 15 تر 15 پورې هوایی ضربې اجرا کړو. د دې ترڅنګ هر هدف چې امریکایي ځواکونو پرې کندام لا تړ ته ورکوو هغه مر ضربې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې کوم لس هدفونه ورکوو هغوی پر یو یا دو باندې ضربې واردولې. نوموړي ویل چې دغه هوایي حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې له منځه تللې دي. د ښاغلي وزیري په خبره د افغانستان هوایي ځواک له لازمو وړتیاو برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځني ډول 15 حملې ترسره کړي. د دفاع وزارت ویان وایي د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر روسي او خونړیو حملو روسه افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو ګواښ کړی. د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د روسي حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاګ باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې 1095 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې لمات سره مخ شي. باری آر اس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یو خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آرس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي هم ښه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاٹ کام د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس ته کولای شي خبرونه په ژوندۍ بڼه هم ترې واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حکیم مجاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی مجاهد دا خبره وروسته له هغو راپورونه کوي چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت، ملي امنیت شورا او سولې عالي شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې سوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورای امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسېږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګي کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوري ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د رادیو نړیواله ورځ ده، د فبروري له 14مې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له څو کلونو راهیسې نمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي راډیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
راډیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلکو په منځ کې. روسه پورې هم رادیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریحي د یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% ډېر خلک د رادیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 ډېرو رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریز کال راډیو د لومړی وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسه او هنګري هېوادونو کې راډیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1916 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخ شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې رادیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دغې غږیزي وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه رادیو. ښاغلي ګوتریش ویلي، رادیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږ ته انعکاس ورکوي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د دوی په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین او اسرائیل مسأله باندې بحث شوی دی. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبرې وسوې او ټرمپ پوتین ته وویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت رارسېدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خپره سوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې وویل چې د له ټرمپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. پوتین وویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا د ولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړي او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ټرمپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ټرمپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله وی افغان میرمنې باید د جمهوری ریاست او ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځني سیمینار ته وینا کوله وویل افغان میرمنو په تیرو ولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي خو د نوموړي په خبره د هغه پرمختګونه د قناعت وړ نه دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په یو راپور کې ټول کړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله چې د سه‌شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر راتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای ښځې په انتخاباتو کې فعاله ونډه اخلي. په عین حال کې د تیرو انتخاباتو په سلو کې 40% رای ورکوونکي ښځې وي. ډاډمن یم چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ښځې له دې هم زیات او ښه رول ادا کړي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي او ټاکل سوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره سي. عبدالله زیاته کړ چې په تیرو ولسو کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د خدو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي فرهنګي اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د خزو وانډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرایی رئیس وای د محل د وزیرانو سفیرانو او مرستیالانو په کچه خزي د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا دی چې څنګه کولای سو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراعات سي. هغه وایي سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې ملي موضوع ده باید مراعات سي او څنګه کولای سو چې په دې برخه کې کار وسي. ښاغلی هلن زیاتوي هلې ځلې کوي څو څنګه وتوانېږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقونو فرصتونه برابر کړي. خو د حکومت اجرایی رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقونو ته اوږده لاره پاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلې ځلې کوي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې.